السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د ازادي راډیو په دې ساعت کې تاسو تر ډیره دوه اونیزې خبرونې د ازادي اوریدونکو او د ورکشو اجزانو پروګرام او د غراس د ازادۍ میلمه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید مسؤلیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری اجانسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 5 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړې وه. ټاکل شوی ده چې نن پنجشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشر روزا اوتمبای و به د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسله والې نښتې کمې شوي دي خو بشري حقونه له خطر سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت د 12 خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فراه کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د موسسو د بندیدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي خو تر اوسه دغو بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی. نو له رایې ورکولو پرته ریاست ته دا امتیاز ورکړل شو او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوراس سیالیو لومړۍ یوه پرون ترسره شوه چې د زیمبابوې ټیم د 4 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبې د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې روانې دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهیل چې د ژمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. یو شمیر هغو اوریدونکو چې په درېمو هیوادونو کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي د خپل ناوړه ژوند کیسې کړي دي. یو شمیر دغه اوریدونکو ویلي چې په دغه هیوادونو کې د کوربا هیوادونو چارواکي او مسولین شکایتونه نه اوري او وایي چې هلته د افغانستان سفارتونه او قونسلګری هم دوی ته ځوابګوی نه دي. یو شمیر نور اوریدونکو بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي. خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدم کته ورورا د تخار د ولایت د برکت ولسوالۍ د نورخیل اوسېدم کم تماس نیول ورورا غاړې نه وړاندې دا کومه نامې دا کارتونګې مې شکایت دغه د ورورا د برکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې خیری دې صاحب و په تر سړک پی ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلګ باندې ظلم ستم راخستې دی ورورا والی و دیوالن و مزیک را خراج کرد سر و درخت را افشول از دیوالن را چپاس کرد نو هی سوک مشکایت سوک نا آوری و کماندانی تو وردو شکایت نا آوری دل کیجی او صاحب زلم ستام و حل و ترخل را سر کیجی دست زلم دوانی دا بولی دای وست داغا می شکایت تا طول آوریزن که داغا وستی سلام آوری
السلام علیکم و رحمت الله و برکات او پدغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسی ویل کېدلی بیا له طالبان سره دا غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کړي شی ورته معرفي کړي چې معنا ګرځ د خپل محافظین یې خپل ځای زنانه ډاکټران یې یا استادان یې زنانه یې د خپل په شریعي چوکاټ کې داسې یو ځای شی ورته جوړ کړي چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه ښه نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو کارکون کوریدون کولیدون کتا نظر لکم سلامونه وایم هلمن یم چې روز جوړ او خوشاله است ما دا آزادی رادیو ته خدار غشتن و چې از مور خبرې تر مسؤلینو پر ورسی موږ په هلمن کې دا نرخونه دا دی غړو او دی نور خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي مسلم نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر ولاړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور ولاړ شي موږ د مسلمین چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي او مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي مالداره خلک وي دنیاداره خلک وي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي
سلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پر زین وایم پدې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم او بچی رسي دغه د ښځو مکتبونه یې لیکي وسلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کې درمن اوریدونکو از د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساوه سیمې سیمه اړیکې نیولې ده دلته خدای نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده زمور ژغ در اسلامی امارت در مشران پر ورسی بر پخوا په 2 افغانۍ وو اول ور په 1.5 افغانۍ وو یا په 2 افغانۍ سو اوس په 2.5 افغانۍ دی نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوستل دي زمور ژغ در لوړو مقامات پر ورسو چې دا بر په تسلیک کې چې پخوا په 2 افغانۍ وو اوس یې په 4 افغانۍ کې چې پخوا په 2 افغانۍ وو اوس یې په 15 افغانۍ کې خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جن غواړي ته دا بر په پیدي بازارونه سره خراب دي سوداوي نسته زمور دا هیله ورزو ده چې زمور دا راپور دی درو مشرانو پر ورسي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله دا زادی رادیو ټول کا کوم کته د بینه د سلام علیکم زای اسمت العین د یمن د ولایت څخه د سلام کیږي عزیزان او موږ پر یاد دا ورو پر شاره اکتوبر سو دی او ډیر سختونه وسره یو سختیا دا د شپ پر خلکو باندې د ټیک سومالی ډیر زیات دي د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان به امامان وسولو د غوسو شرون اخی او زکاتونو د ټولې علماء مو دوی خپلواک نه وسولو د لوی تاسو لاندې دي او یا چې مشتان یې امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سو شرون چې د هغه دوی اخی په خو به خپل به امامان تور کول او هغه بدلته د دې مختلفانو د مازه کاروبار و نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کېږي دا خو دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي السلام علیکم ورحمة
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا خبره مې کوله د ازادۍ راډیو ته چې دا زموږ د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې 220 متره سمسولان ور اچولي دا باره پیپ پیتاب لري کیلن لري کې سمسول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا د هغه مندوان ورته چې کوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچې کې د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیار متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دی. دا ډېر مشکلات جوړ کړي، د تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لري. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي، رسنۍ باید رسنۍ وکړي، خپل خبرونه وتړي، مسلمان ورسي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو او ټولو کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار رسنۍ خبره کول نو د چنای شبخانې د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ غږ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوې، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ول که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ ول کوم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال، غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې. خیر، عمران و سلیم له خوست ولایت څخه. د ازادۍ رادیو کارکوونکو څخه هیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو، او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسوالی کې د سیستم زیاته ده، د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسوالی ته جنزو او بل وسوالی کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نه سره سوالی، ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي. مثال بیرته موږ ځانونه نه سره تر سوالی ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هیلی. ازادی رو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی، هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهل، ټکول یا په دار ځړول، دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي، تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ٹولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زالو خیرو د کلیم او موږ خستون زه دغه د سیو کنټینیو شای کار نه کوي باید سنټینیو شای راته منظور سیس او سړک مو بیخي اندازې زیات خراب مسلم مرزان شای پیش لري دغه ځکه بل وساره سره به پوره سیس زموږ درې ګنټه مزل دغه خراب ویلار نو اله منده د جست ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلابلو سلام او آزادی رادیو ته پریښو موږ هم در تخبار کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو ځلې عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېره پښېشانه ده او کورنۍ ډېره خوابه دي ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 2 ځل به هم شمیره درتوم. 0 0 6 0 9 5 2 نو هله د آزادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړ.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د 10 کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد استاخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه چې سیسته وزونه در کې خادم صاحب کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب د زمو راځنه یې د سیسته دې چې وست اصحاب په تکلیف باندې اخته سي چې دونه دماغ خراب دی چې دیشي څوار مر ډاکټر ته دیولې ده. داخلي پولیس ماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوټه پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا کې په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 0 1 2 3 8 9 یعنی 0 0 1 4 2 8 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چاري خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه ورشه په خیر جوړه له دوه ساعت جوړ وسه نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې مروالی دی د پلار نوم یې عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې لحمحمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی نو دا شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0023221
سلام علیکم زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړی غورغوري ته د هغه ځینې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم نو ما سه هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي زما نوم لالجان دی بل ور کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 00 2 8 8 4 4 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سنفی وو دا په درې کال کې چې شمیرې را څخه د سب څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دا اېدل لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک دا نور قریبانه دوی نږدې دا پیغام واوري دی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې څه شلافمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره ته اعلانوم 0 3015 8 4 0 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا په درکو په تنل نه لګي وسپوري نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 8 0 8 0 6 نه بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خطل کور تا ویزا نظم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداروی خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لست بولس کال کیجی تخپل کورا نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوي دي د خپل کورسه نو تر دانه پوري بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوي نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 0 8 1 0 سلام د 0 3 9 2 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې لږ چې جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو سوا چې ځانونه لپاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ اوسېدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم د فلیلي د کلي د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما ښار دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده تر بله بیس شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیس شمېره د صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په ده شمېره دي موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او
علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترمه، دغه ماشومه بېګا راهیسې بېدرکه شوې ده او هیله ده تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګا راهیسې نادرکه ده او د دیسوز ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي، خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمېره صفر صفر دوه نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه. شمېره بیا تکراروم صفر صفر دوه نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لالا د واټساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی، د کوره څخه خوابه دی وتلی دی، دولس کاله عمر لري نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کی د کندهار کی د عظمت پسمه کلت وسیږي نو د کور څخه نه دره کسوی دي د پاره څخه به دي سوی دي نو د مهربانی لمخې دي هر مسلمان ورور ته کی چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003 نو د مهربانی لمخ هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 1 9 4 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیقاکا مسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلې وو په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتوالې لري او همدغه سه تودوخه هم لکڅه توده او په عین حال کې ساره هم لري او ور هم دلته وریږي او ژمه هم لري او خصوصا په پسرلي کې د دوه میاشتو لپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زمونږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار شه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنۍ ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارشه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې وو، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو دری ژبه مو زده کړل تر نه هم صنف پورې ز په اغیزه کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې تل اول نمره دوم نمره وم او خوښوم په اغیزه کې چې اوسېدم او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهم مو کیسه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند د په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه؟
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خدا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي دری کال په خپل مسلک کې ویلی وو او مونږ په همدغه لیسه کې دری مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا مونږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زمون په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو موږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې وو چې هغه بیسی ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو. او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وې.
او د پوهنتون د دورې مسرات وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړې، دا خو لږ سموت خبرې دي. خو ما پکې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون وو په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې ترڅنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې موږ 130 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي وو چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي وو چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دی هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 130 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسائل راپورته کول، د مسائلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي وروري آواز چا نه پورته کوو، هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي، د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله اداري ته وتلو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مونیسو، یعنی تاسو شامل کړو، بیا موږ دا کار وکړو. خو په خواشینۍ سره درته وایمه چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیا و او که تدریسی و که ټول ځایونه و، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسې په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسو سات و. د هغې نظیر له تورې سه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو پیژدي درلودي او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې پیژدي ولري او دا نور ماستر دیګري، دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادېدو زمونږ د خاورې یا د سویل استازو اغا بی حد پو سره و یا مثلا نور استازان دستی و بی حد پو خلق و اواقع یعنی منگتا دزره پا اغا بانده پا دزره دی تلنه منگتا تدریس که و همدارنگ دی اغی پوانزی لابراتوارونه دیر زیاد دی توجه وار و لابراتوارونه دیر مجهز و او پا این حال که پا اغی وقت که دی فارم پا اغی که تجربه چی که دی اغی دیر زیاد دی پاملاره نوار وی او پا دی پوانزی که منگا پا دیر شاق بانده داشت وایا او پا چند که منگا دی سیاست مسئله هم ورسره مختبی والا پا دی وقت که بیا دی داود خان دی جمهوریت شرایط هم رمینسته شد چیز پا اغی وقت که پا دویم سنف که بومه چی داود خان اغا وکا نو هم دارنگا پا اغی شرایطو که هم منگا التا پاتی شو منگا ولی دل چی دی زایر خان شرایط سلاول شرایط و بیا دی داود خان شرایط سلاول شرایط و دا منگا پا پانتون که چی دی تجربه کرد بیا پا خوشنی در تو وایمه چی ز دی سلورم سنف چی پینزه مزمونو نمانگا پا دا آخر سمستر که در لودل دی سلورو مزمونو نما دری مزمونو نو امتحان ور کرده و دی تستونو نمره می پوراوی از ریخ می مکمل پوراوی پا دا وقتی دی داود خان دی رژیم دی خوانه پا غی وقتی کسا هم منگا دی داود خان دی رژیم پر خلاب بانده التا کار نکو زکه اغی وقت دا رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل که دلو مونگ دست فکر کهو چطا یو مترقی اغا ده خو اغا کم یو
حالت چه دور دیموکراسی
و خو التا چه اغا کم یو حالت را موجود شوه و چه ده زایر خان پا وقتی و دا ده پا وقتی نو نو پا دی خاطر بانده لپکو پنا اعتراض زیاد و بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو نو موږ باندې 15 کاله قید وخېژو او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګنا باندې موږ بندیان کړلو او موږ هم ورته اعتراف وکړو چې موږ دی دغه ګون غړي یو
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه
نه دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه 13 میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم بیا 13 میاشتې نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو موږ کله چې راووتو زموږ 13 میاشتې پوره شوې وې د 15 کلو
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطحه نسبتا د ګوند ټیټ کړي وې تاسې ونیولئ لیکن ستاسې مشران یې نه ونیولې
دا خبرې موږ ته هم دلچسپې معلومېدلې دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لرې مونگا حتا دی اغا هوتل نوم ورطا واخستو چه پاگه کزو مونگا دی گوند افتر موجود بو
سوال داده چه داود خان طول گندون منکری نول او دست خو کم گوند تا اجازه نور که ولی چه فعالیتو چه
نو مونگا خوم التا که دی گوند نوم نیاده و التا خودست نوش طول گندون
گوند در لو توتل که مم سرغوندی که ولی او پخپل موویل چه بیا اعتراف مهم بکن
نو خبره داست ده چه گندونه خداسی نوی چه یو حاکم مرتبوهی چه تا دی بند شه اغا دی بند شه نو دا خو گوره
امدغه سری چه امدغه سی افکار در لوت ملاتر بکر داود خان پا کودتا که مو نقش در لوت ستاسو گون در زیاد رول در لوت پا اوله که اکثر وزیران هم تاسی دی گون غری ول
دا طول داست خبری دی چه سره ورته حیرانی گی چه کلا چه کچیری ایده رابطه دی مثال پتاور سره دی گوندی ایوی برخی سره موجوده و آغا هم پخبلا بانده معنا داده چه تریوی اندازه پوری پر دموکراسی بانده معتقد خلق و داود خان وطن پرست سره و لیکن دی ده شوخا کمچوک چه موجود و آغوی ورتخی مشوری نور کولی
سپان سب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی. اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جلونې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسې کورمدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.